درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د ماښامنی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري نړیوال بانک د افغانستان له کنګل شویو پیسو 280 میلیون ډالر آزاد کړي
یو لار پرانیسته اوسه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شویو پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي
طالبان وایي وروستۍ بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولی شي ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسی د دښمن
خو په ورزګان کې طالب چارواکي وایي د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لاري په تګراته کې د خندونو د لری کې دوه غشتنه کوي
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لار خلاصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی
خو په پیل کې احمد تکل د دې سات خبرونه اوروي
سلام د افغانستان د بیرغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرح تایید کړه په کندهار کې یو میرمن او یو ماشومه په دزو وژل شوی او بربکیو د امریکا په کنټاکی ایالت کې له 50 زیات کسان وژل دي بشپړ خبرونه نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیرغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرح تایید کړي نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي د افغانستان د بیرغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تبا په افغانستان کې د غذایی مسئولیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف تبا افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي متحدو ایالاتونو داسې یوه مقرره جوړه کړې چې له مخې افغانستان د پیسو لیږد او حوالې ته اجازه ورکول کیږي او هغه افراد او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل وي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافیږي د امریکا د خزانې وزارت پرون دا عمومي جواز صادر کړ دا اقدام داسې مهال کیږي چې افغانستان د سخت بشري بحران او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخامخ دی د دې جواز له مخې افغانستان ته د پیسو حواله حتی که د طالبانو او القاعده هغه غړي چې نمونه د امریکا په تور لیست کې دی هم پکې دخیل وي خو د حوالې د اجرا لپاره د نمونو لیکلو ته اړتیاوي جواز لري خو په دې شرط چې د حوالې هدف سوداګریز نه بلکې شخصي وي په دې حوالو کې د افغانانو د مالي شرکتونو لخوا د پیسو انتقال هم شامل دی د امریکا د خزانې وزارت ویان پرون وویل د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت علت پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دي او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کومه مرسته نشي کولی د پیسو د لیگ نړیوالو شرکتونو وسترن یونین او منیګرام پر هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی و خو په سپتمبر میاشت کې بیا کاروبار پیل کړ په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال ملا شمس الله صمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تیره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوې په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي
ښاغلی صمیم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د مرګ ژوبل هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان و لازادی رادیو خبرونه اوري. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویل چې روسیې د تاګ راتاک د پلټنې په سیستم یا نیویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې سرحدي ګارد وړمه ورځ تور ولګاوه چې د اوکراین د سمندري ځواک یوه کښتۍ له اجازې پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. د جنوبی افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي. اومیکرون لومړی څه باندې دوه اونۍ مخکې په جنوبی افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساینس پوهانو ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا شته، خو د جنوبی افریقا د روغتیا وزیر جو فاهله پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهله وویل که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکي وایي د کرونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالات کنتاکی کې د څلورو تورنیډو یا بوړبکیو د رالوتو په پیښه کې له 500 زیات کسان مړه شوي دي. بوړبکیو په دې ایالت کې د شمې د جوړولو یوه فابریکه سخته ویجاړه کړه. د کنتاکی والي اندي بشیر نن سهار خبریالانو ته وویل د پیښې پر مهال په دې فابریکه کې شاوخوا 110 کسان حاضر وو. ښاغلی بشیر د دې توپان د احتمالي تلفاتو په اړه وویل:
We believe our death toll from this event will exceed
زه باور لرم چې د دې پیښې د مړو شمیر به له 500 اوښتی وي او ښایي دا شمیر اویا سلو کسانو ته ورسیږي.
بړبکیو او توپانونو پر کنتاکی سربیره په الینویز او ارکانسا ایالتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.4.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هر کله کړی چې افغانستان ته له کنګل شوي پانګي د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د افغانستان له کنګل شوي شتمنۍ د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانیستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک نن سهار اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوي شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته رالیږلې پیغام کې لدې پریکړې هر کلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښتو مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شوي پیسې خلاص شي او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خړو نړیوال سازمان WFP ته ورکول شي چې بشری ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شوی یو پیسو څخه به 130 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خړو پر خوندیتوب او د خوار ځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي، او پاتې 100 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې لیکلي یونیسف په دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شویو پیسو څخه 2 میلیونه اوه لکه کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4,80,000 میندو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندویه هیوادونو د بسپنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډېر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1,500,000,000 ډالر شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نغدې پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. افغانستان ته د 280,000,000 ډالرو د لیک خبره داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي د هیواد کې 23 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه یې جوړوي له شدیدې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اوروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان فعال شوي دي. د اوروزګان د امنیه قمندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغات کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
اوروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری د اوروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اوروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدینو واره په مختلفو ورسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیانو په نامه خلک کې کله در دوای زمندو ته په دوانه کې کله در دوای خپل لای ولکه.
امنی کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډه ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشي حرکت وکړل. ورسته لاغې چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستې چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې داعش او سلفیان پیدا شوي دي او فعالیتونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې د داعش فعالیتونه جدي او د ګواښ وړ نه دي. په کابل کې تیره اونۍ 4 چاودنې شوي او په ټولو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل میشتې اندېښنه شي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشتي برچي کې 2 چاودنو 2 تنه ووژل او 4 نور ټپیان کړل. فرانس پرس خبري آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې 3 چاودنې کړي دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسه مانا نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی 14 سیمه ده، چیرې چې په دوه اوپیخو کې د ملکی وګړو 2 ټونس موټر په نخښه شول. دواړو چاودنو کې 2 ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون 4 نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول 4 چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پیښو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلی مګورو چې پیښې ترونه دا ورستر بلی ډیریږي په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوی ته هم نه راوځيږي او وخت نا وخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي چې دا ډېر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي
او د خپله د کابل اوسېدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده ځکه چې که د دې کسان مشخص نه سي نو بنا د دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته یې کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري خو وایي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي دا بې له شکه یو تشویش پیدا کولی شي ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دا یې د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډېره شونې نه دي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پیښو دا اندېښنې زیاتې کړې چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسېږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوینې وې چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصور نه دي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې خو د ناامنۍ دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې یې نږدې 600 نیولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خصوصي دونکو غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تاګ راتک په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ اسانتیا پیدا شوې خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ پیل شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ اسانه شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لاره د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډېر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی گئی ضروری پزور نہ پزور پش پشل میٹر ون تھی ادھر نہیں تھا یل تا تیا کی سالر کا سپنجا کا سپنم پرگتی یا پرگتی نہ گئی نہ ترگیا پرنتظار کے دو نہ بیاش پشل نہ سی بزور تھا یل تا شپز نہ تھا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لوړ شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لوړ شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شهید غو جنا په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته ایزي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر مشاوره ډیر وی
مشکلات دې زغه ډیر دي سزا دې کې موږ ته کم کسونه دا جزارو کوي دې په کور ځای ته خلک ته اجازه زوت شي خلک زوت ولګي مریضون دي دا وخت دا ول مریضون لار بار پروته دي دا په تیش په پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ دې حکومت نه زغه سره دا موږ ته کسونه زوت کی امریزون یا چاته تکلیفی دا ټول زر زر واپس پوزه لګی وله
بلدور ته طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلنه اورغون ته پته غوړه کی آسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو ته غوړه تک پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبر شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره ورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزی دا خلق زیر ازی انشاءاللہ
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نګدی ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه د ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستان یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لپاره تکسره د سیمهیز حکومت سیستم جام او لکار لویدلې دوی هم درځوي د عمل ډیری کارونه له ځند او خن سره مخامخ شي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي نور حال په دې راپور کې
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو ته معاش نور کول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولې پایا جام کړی ده چې لاملې د خلکو ډیری کارن لزند او خند سره مخ سوي دي دوی غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې په حال سي رخصانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمند ده دا وای د طالبانو لرا تک سره د سیمهیز حکومت سیستم جام او لکارلوی د لیدای په اوسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیر خپل دندو ته یا خونه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم لدندو لري کړی سوی دی
تقاضا هم از حکومت همین است که
له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ سم زموږ پر ځای داسې کسان پر دندو ګمارل شوي چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانولی تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید په رشتو مسلکي کسان په کار وګماري
سرکار کړي
رخصانه زیاتوی نه مسلکی توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیرای خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ورګونوی دولتي کې مو ته ځای خبر درې مې
تر کومه ځای چې زه د دولتي ورګانونو په اړه معلومات لرم کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې پخوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی دی هم وای ډیری دولتي کارونه له خند سره مخ دي ادم خان زیاتوي په ځینو ادارو کې مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارل شوي نو له دې عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي د دوی کارونه نسی ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دي او کسان هم چېشته دوی بلدیت نه لري زموږ غوښتنه له چارواکو نه لای نو حکومت نه دادي چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي
هڅه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپله لومړۍ آډیویي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
همدا شکایت چې په دې راپور کې مو د غزنی د خلکو له قوله واورېده چې طالبانو مسلکي کسانو ته په ادارو کې موقع نه ده ورکړې او بې تجربې کسان یې مقرر کړي دي. دا شکایت د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره بیا ردوي او وایي چې طالبان په خپل حکومت کې مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي. او سربیره پر دې اسلامي امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې ترڅنګ هم هغه ځوانان چې د معاصري په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکار ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارل دي او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګار ګرځي.
د انجنونو خوندې تړل کېدل او د انجنونو نو ورتک پونتون ته دا یو ستر سوزه د افغانستان کې انجنونو د یو نمرون برخلیک سره مخ کړی دي. تر څنګه د ماشونو نه اجرا شي درې هفته کې دی لنو کو حکومت تاسو پنه چې ماشونو نه دی اجرا شي، د دې اصلي علت او سوزه دا چې مسلکي کسان پوندوندونشته دي. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان پوندوند وګماري، ځنې وتلې دي هواد څخه او ځنې کې داخل کړي دي. دوی وخت نه ورکوي چې پوندوند باندې پات شي او پوندوند باندې وغړي دي رکړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرحې نه دي اعلان شوي. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کې دوه راپورونه ورکول شوي وو. د غشان ډیری دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو معاشونه نه دی اخیستي چې وایي له عمله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي وو چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتې معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
طرح نه دی عملي شوی، دا خبره سمه نه ده. طرح باندې کار روان ده، د تعلیم په برخه کې په نورو برخو کې کوم طرح دی تر کار لاندې دی و بس کله تکمیل سی به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې کابینه کې مسلکي خلک مستند طرح د عمل کې ده. که طرح عمل کېدل د کابینه کار نه وي، طرح ریزي یا پیشنهاد طرح یا وړاندیز یا بنیادی طرح د کابینه کار وي، خو وروسته عمل کېدو لپاره ښه پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو، د هغو نه ښه استفاده کېږي. حتی په ډېرو وزارتونو کې معینان لرو، خپل پخواني مسلکي معینان لرو.
د یادونه ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي، او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید از زموږ خبری مجله ده د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي اوري د آزادی رادیو وروستي خبری مجله به په څو شیبو کې ستار فروخ وړاندې کړي. زه اسمت ساروان همدلته له تاسو اجازه غواړم او د آزادی رادیو خبرونه دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو